شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. درې سات مهم خبرونه. د امریکا اساسو جرګې پرون سیشن به هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیشت بندي شي. د اساسو جرګې غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستيال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د مالیه پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي. بورچت چې د دغه لایحه نوښت کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. د دې لایحه تر تصویب وروسته د لایحه د سنات تصویب ته اړتیا لري. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونه کې د ښځو لګړون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته. هغه دا خبره پرون سیشن بی د جون 15 پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر لیکلې ده. میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې یادونه کړې ده. د جون 15 په ډیپلوماسي کې د ښځو نړیوال ورځ منځل کیږي. رینا امیری دغه څرګندونې د اسمال کوي چې افغان میرمنې د دوحې د راتلونکي غونډې له اصلي بحثونو څخه منه شوې دي. د دوحې درېمه غونډه راتلونکي یکشنبې پیل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو پلاوی چې مشي به د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي د دوحې په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي د شل وریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي. جاناتان ټروت چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مال دی لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه زیاته کړه چې په نیمه پای لوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یوه نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناکه وي. ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت سهار په 5 بجو سره مخامخ شي. روسیه اعلان وکړ چې د متحد عربي اماراتو په منځګړي توبې له اوکراین سره نوي تناسران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تن روسی سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول، چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لور ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری پیرماک وایي چې په هغه اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلې دي هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسی پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټې د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. ازادي راډیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. امریکا پاستاسو جرګه کې جمهور غشتون کو ویلې چې افغانستان ته د امریکا پیسې نه لیږي چې د طالبانو لاسونو تل ویشي. په افغانستان کې بیا یو شمیر وای چې دوی مرستو ته اړتیا لري.
موږ شاکه کارو ته مګوشوي یو
نه کوي ورکو کې دې همدا خلک هڅه یو غیران یو چې کارو شو ډیر خای
د کندهار د شهر یو شمیر روسي ځن کې چې د کرکټ لبریا او جشنونو ګرځول شوی خو بد دي.
موږ دې ته اړین یو چې الته راشد خان ته مبارکيان ورکول کیږي او د افغانستان کې خاصه په کندهار کې پر خوشحالي باندې بنجز لګول کیږي.
لا کندهار بیا ښه خبر هم لرو.
دا غنم ساز بارانه نو وس په تر نورو کلوه او د ساته زیات بسل وکي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د خبرونه په پیل کې به ویانا ته مخه کړو. د ویانا غونډې ته په ویانا کې د طالبانو یو شمیر مخالف سیاستوال لتیرو درې ورځې رئیس راغون شي وو او نن د خپل غونډې دریم او ورستي ورسره په دیاړه جزئیات ل خپل همکار څخه
او مننه شي بار صاحب. د ویانا غونډه پایته ورسیدله. د څلورمه غونډه او نن د څلورمه غونډه دریمه او ورستۍ ورځ د پدغه نننۍ غونډه کې د مقامات جبهه مشر احمد مسعود یو لړ سرګندونه کړې چې غواړم لاندې جزئیات له اوریدونکو سره شریک کم. خاغلی مسعود ویل چې دوی په دې غونډه کې وټوانې دل چې لکتر لګه څلور کمیټه جوړې کې چې په بیلابلو برخو کې سره بحثونه وکړي او دغه خپل بحثونه دراتونکو غونډه لپاره منسجم جلسې ته یا غونډه ته وړاندې کی. که څه هم یادونه ونه شو چې مشخصا بحثونه په څه مسایلو راڅرخېدل، خو تر ټولو ډیر تمرکز د بشري حقوقو پر موضوع باندې وو، د خزو د حقوقو پر موضوع باندې وو. او خاغلی مسعود ویل چې د دوی یو ځانای هدف دا دی چې د افغانستان لپاره یو داسې سیاسي د لارې نقشه جوړه کړي چې لمخې افغانستان د دوی په ټاکلو اوسنۍ واکمنانو څخه وژغوري. د غونډې نورو ګډونوالو له حقیقت علي محمد محقق هم ویل چې نړۍ افغانستان ته شاکړې او نړۍ تورن کړ چې افغانستان سره دوګونی چلند کوي او ګواکې د پټکو افغانستان په لوی لاس د طالبانو حکومت ته وسپاره. د ویل چې وځي د وخت را رسیدلې چې نړۍ باید افغانستان له اوسنۍ واکمنانو نه وژغوري او افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي او داسې حکومت لپاره کار وکړي چې بشري حقوقونه او د ښځو حقوقونه پکې تضمین وي او ټول خلک پکې خپل ځان وویني. د ښځو د حقوقو فعالان هم د بحث ورغوښتل شوی. بعد یادونه وکم چې شاوخوا او یا ګډونوالو د بحث چې اکثره طالبانو د حکومت سیاسي او پوزي مخالفانو حتی او مدني فعالان هم پکې وو. د خزو فعالانو انارکلی هنریار خبرې پکې وکړلې، د غراس فرشته ابراهيم خيل، پروانه ابراهيم خيل خبرې وکړې. د دوی هم ډېر تاکید د خزو پر حقونو او ویل چې په افغانستان کې د محل حکومت ټول نارینه محور دی او یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي توپیر پالنه کوي او په وینا یې نړیوال باید دوی غږ واوري او د طالبانو نه د دوی حقونه واخلي.
لودین سه په پیل کې تاسو د احمد مسعود خبرو ته اشاره وکړه چې د ویل چې څلور کمیسیونونه جوړ شوی دي. توضیح ورنکړه په خپل وینا کې چې دا کمیسیونونه د څل لپاره دي او څوک په وی پکې.
که څه هم نن وازینه سلام پرون چې موږ راپور درلو د دغه کمیټې چې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ده د داخلي جوړښتونو په اړه باندې خبرې کوي او دغه راز یو کمیټه دغه دند فکر کوم لري چې دغه بحثونه چې وسول دا سره منسجم او راتول کی او دراتلونکو غونډې لپاره نیټه مشخصه نه سو. ما ویل چې د دوی راتلونکو غونډه به هم په ویانا کې وي او دوی به هڅه کوي چې 15مه غونډه لوسنې غونډه نه هم په همغږي سره او په یو ښه نتیجې سره جوړ او پای ته ورسوي.
کسان معرفي نکړل چې د دې کمیټو مشان بسو.
فکر کوم داخلي بحثونه کې ممکن مشخص شوی وي ځکه د طالبانو یو مخالف او د غونډې ګډونوال قاری سام احمدي موږ سره خبرې کړې وي. هغه بحث کوي چې څلور کمیټې جوړې شوی کسان هم ورته ګمارل شوی اما دوی تر اوسه اعلان کړی نه دی او هغه د پای کوم اعلامیه هم چې جمعنه سوی و تر اوسه الکتر لګ ازادي راځي نه تر لاسه کړي.
ډیر مننه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا اساسو جرګه هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د متحده ایالاتونو د پیسو د ورتک مخنیسی. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ټیم بورډ شتوي د دې تصویب شوې لایحه هدف له امریکا څخه د مرستو ترلاسه کوونکو یوادونو او سازمانونو له لوري طالبانو ته د پیسو د ورتک مخنیوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په دې اړه د حساب غوښتل دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د استازو جرګې پرمسه شنبه د جون په 25مه هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیک بندیکی. د استازو جرګې غړي او د جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستيال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نسی. بورچت پرمسه شنبه په خپل ایکسپانه یو ویډیو خبره کړې چې پکې د استازو جرګې ته د دې لایحه جزئیات وړاندې کړي دي. نو موري ویلي
meeting up in the hands of the Taliban. First it states the dala yahaba talibano ta da nuru paiso da wartlo ma khawnisi da mutahida ayalato policy da da che da haga malim rasto ya mawad mukhalifat wakri che da talibano da mlatal sabab ki ki da da haga bahranai wehwadun paala hum da rapor ghoftana ki che la talibano sara malim rasti kawi ya madim latadi kawi aw da america da bahranai uchar wazir da sa ghoftana ki che da mlatal chamtu kawlo sa da bahranai wehwadun da na hat sawlo la pari تکلار جوړ کړی.
خو نوموړي د نورو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي. دغه لایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د سنا مجلس تصویب ته هم اړتیا لري. بورچت پرونسې شنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2021 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګارد راپور له مخې چې د روان کال په می میاشت کې خپور کړی ویلي، امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان هم ګټه اخلي، خو دقیقې شمیرې نه وی وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو د جرګې د دې لایحې او بوچ د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو مخکې یو شمیر طالب چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې افغانستان ته د امریکا په ګډون د بهرنیو هیوادونو مرستې دوی یعنې طالبان نه بلکې اړوند سازمانونه او مرستندویه بنسټونه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله د میلیونونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. یو شمیر بېوزله وګړو ازادي راډیو ته وویل دوی دې له سیاستونو لرې وساتل سي او په مستقیمه توګه دې ورسره مرستې وسي. د کابل ښار اوسیدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکي محمد طاهر چې لاسي کراچۍ چلوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل: د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي د ورته ستونزو یادونه کوي، خو وایي چې هیڅوک د کار کولو لپاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو وشي صندوق یونیسف ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ له امله په هرو 10 ماشومانو کې 3 د شپې په لوږه ویده کیږي.
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اثر د طالبانو بندیز. خلک ادعا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیت قمندانې دوی ته د کرکټ د بریا د لمانځلو اجازه ورنه کړه، چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروج سره دغه بریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعه نیول شوی و، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو ژغیز پیغام له لارې د خپلو حافظو امیرونو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالوي دغه بریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوي وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډیر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر وو. ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي، او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډیر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډول او اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنکړل سپله چې سړکونو ته راوځي او د خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کاملا د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای سي په خپلواک توګه دغه ملي خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل وسیدونکو عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړي، خو بل طرف ته کندهار کې د دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلند دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي،
او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دار کم د کرکټ بریاوی ډیر کمی دی. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر رشید خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړه. موږ دې ته حیران یو چې هلته رشید خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالي باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت کمانډانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بنظمۍ مخنیوي بللی، خو د کندهار اوسیدونکو نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بنظمۍ مخنیوي په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو مریتونه لغوه کی، نو هغه به د څه د پاره دي؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزایمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزایمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. کله یو نیم به بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو پوځي تړون د هالند له واکه لري کیدونکو صدر اعظم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالی دی. مارک روټی به د راتلونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناټو د اوسني مشر یان ستولتنبرګ ځایناستی شي. د دغې نوې ګمارنې وخت حساس ښودل شوی دی. تفصیل له اسدالله لودین.
ناټو د هالند له واکه تلونکو صدر اعظم مارک روټی د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده. د ناتو د اتوی سغړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونمو او ویل نو موړې به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانا یا په خواني ټوئیټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیوړی مشر او اجماع جوړونکی بللې دی. د جرمنی خبری اجانس د راپور لمخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیوړتیا ته کار کوي چې پر نننۍ او راتلونکو ننګونو برلاسی شي. ستولتنبرګ زیاته کړي نو موري داسې محل خپل دند لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په خو وضعیت کې دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اجانسونو بیا لیکلي چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسي د جګړې دوام او د چین د پوځي ورتیاو ډېر دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم د غمارنې ته سم لاسی خبرګون خودلې او ویان دی دیمتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسي دښمن بللې دی. دا یوه د غمارنې په سختۍ کولای شي چې د ناتو په عمومي تګلارې کې څه بدلون راولي. د یورو اټلانټیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسي ځپلو ته ستراتیژیک هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوې ټاکل شوې سرمنشي مارک روټي 50 کال عمر لري. د امریکا د راتلونکو نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ترامپ بریا به روټي ته یو آزمایښت وي. ترامپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلې او ان ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمنی خبری اجانس وایي چې نوې ټاکل شوې سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
له خبرونو ور اخوا
د سدیرړو ما شمنې خبری مجله په منځني سبد دولت شپښنې په ټوله افغانستان کې اوري. په روزګان ولایت کې پرې ورستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر شوې. د کارخونو خوندان وای کار شروان دی او د دې زمينه شته چې په دغه ولایت کې په همدې ډګر کې نور پنګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمیر کوچنی کارخونه پکښ کې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښ کې د کار زمينه برابر شوې ده. متی ولایت په ترینکوټ شار کې د کلچو کوچنی کارخونه جوړه کړې وای د کاري په ترینکوټ شار کې د خلکو د اړتیاو ته پکتو کړې دي. دی وای لږی وړاندې خلکو کلچې له گاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د دب خبره چې دلته به دکانداران او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې، خو وایي اوس اکثره دکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو 3 لک افغانۍ مصرف کړ، ګټه کې ښه پره ګټه کولی شي. بزګان خو چار څو کارخانې جوړې شي تقریبا دا بازار به نه وچلي، خو دلته تقریبا اوس اته دانې کارخانې تقریبا د لس پرې ضرورت شته چې کارخانې دلته پاله شي. تقریبا لارې سره خلاصې شي چې ګرد خلک راځي د مرکز کې سودا وي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخې جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی، یو کرینکار دی، دریم کارکوونکی دی، او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورټ برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي. او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ
عبدالله چې د یخی جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشاله دی او وایي چې کورنۍ مشکلاتي ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخی په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسه یو، نو خلک یې خیر راوړي، ښه وړي او راوړي، او کمی کمی په دغه کېږي. دا کورنۍ ستونزې کمی کمی دی، خاص نه په دغه کې. روغ ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې سي. وروره جانې خلک په دې روزګان کې مسکینان خلک سره کار بورته، کار زمينه بورته برابر.
د اورزګان ولایت اوسېدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. رپی الله او ګل احمد د اورزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دي.
جنرال پاکمان مدا غوښتنه ده چې په اورزګان کې د تورتک فابریکې نورم جوړې شي. یوازې د خې دنه بلکې د هر برخه کې د فابریکې جوړې شي، ځکه صنعتي پارک دادي وعده سره د جوړېږي، ځکه مشخصه شوی ده برښنا جوړېږي. مدا غوښتنه ده چې د اورزګان کې نورې فابریکې جوړې شي د پنګاچونه وکي.
مشته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر شي، نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان اورونو. ډېر قیمتونه ښکته کیږي، بازار مو رشد پیدا کوي، بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کیږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغې ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نور ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دکانونو کرایې ټیټې دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په کندهار کې د غنمو فصلونو رسیدلی او کروندګرو لاو پیل کړی دی. دوی وای روسي او رشتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل به ترلاسه کړي. بل خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سلسله نه زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
دا غنم ساز بارانه نه وسو تر نورو کلوه د ساته زیات بسل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
واړو چې د مرسته د یو امبار او چې د یو ځای راځي یو څوک مسره کومکې هغه بای چې حق پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ د چې د جنوبي حوزې په کچه د با کیفیت غنمو د تولید لامل ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالی وسیدونکو غمیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کړلی او ورستوی بارانونو هله منکړي چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساش بارانونه وسوله په خوا چې موږ لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 خوروار غنه مخو او بیا پر هغه سر بیره موږ اقتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرو موږ نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسی د امبارو چې بسګر په سر سره ورسېږي داسې نه وي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکې والا د هغې پاتې سي بسګر نو زما دا لس نوکان لس سره به د مځکې کې وتلې دي نو باید چې حق پاکدار ورسېږي راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورونو یو مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هیل لري.
نن اکبر شاله راغلی دلته په داله وخت ای د سار سبا درنس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سلاغوانی یو سل شلاغوانی داسې مرته پاتېږي بیا در مازګر مړختایو خدای بیکاری پر اگرځدلی لاس بخته کړی دي لږ جو مسله شي نه پاتې رخ مړ مد دولت صدا غوښتنه لرو ساش کاچ وسلات سی دا ډیر مسله وصول سی دي دا چر او ګرځي په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مړ بل ملک دی تر چانو پیدا
وانه اسرائیل چې منا ګورته ګټ ورچې لویت مثال مزک ولات مثال داسې بل خر کاشته ګوت شي وز مثال او بیا مناسب بیا سم یو ګدامونه شه د لیو ته فعال سم صالح خارج او مسافه پاکستان منه د خاصه منه ربان شه د لیو پر اشرف سرځي پر ځای شه اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور شه شه منه ګونی په سم بیران شه.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو لبندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به 3,16,000 ټن غنم تر لاسه شي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دې ولایت د وسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوې پوره کولای سي او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر 9,500 هکتاره باندې سش کال د ابي غنمو کښتونه سوی دي چې لله الحمد د ورستیو ورشتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,16,000 میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځنګړی ډول کندهار کې د غنمو د کرکلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند ورسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکلي کچه 0 سوی ده.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی مالل درې څخه او منګه د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر د لوبه سارو لوبه کوم او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو زمونږ هم د مشکل هم دغه چې زمون لوړ پوره چارواکي د غورو کې او مونږ ته بعد د میدانونو یا لوبو لپاره مونږ ته یو زمينه بربر کې وصاله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. محترمو، زمونږ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ اشپان کړی کې وداري با پایا ده، کومه چې تقریبا ډیره زیاته مهینه لري. هو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مهال د طالبانو په ساحه کې ها د 3G خدمات چې لرل وسوځول شو، تر اوسه بیا نه راول شوی خو د 2G خدمات لري. تقریبا د ساحه کې بل کوم دزګا کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره په ارتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو سره وینو ډیره مننه بوم وی. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ
شخصا په هلمند کې جمعهتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نهسته چې اوس یې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختدی ورکي و ایمان ته، پنځه منه بیا طالبان ځینې اخلي. نو په دغه خاطر سره اوس موږ یو جمعهت هم نه لرو په کور کې. مونځونه کوو، د کرکټ میدانونه ښایسته دورې پاتې
ستاسی پیغام